och skyndade i Herodbot.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي او بخې شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورېدې د خبرونې ډېر برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د سات په خبرونو کوو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د پټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولي چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلی دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرینو هغوی نه شکایت کړی ده او نه دا سوال استه د پلان کې شي کومل رو. البته ځین نور خلک چې حالت صحیح تر اغل دی او د هرات له مختلفو لسوالینه بلکې ولا سمسله نور ولایتونه راغل دی حالت خیمه تر ول دی او زلزله زپلو کې ځانون شمار کړی دی.
متقید دغه کسانو کرشمیر یاد نکړ خو دا یو کړ چې د دوی او خیریه مؤسسو ټیمونه په ساحه کې د زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنې مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له 8 مینیټې رئیس د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورور زلزلې او پسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویل چنایي چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او خو اړیکو په هدف لید کاته ولري. ښاغلی عزیزی چې په چین کې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړې دي. د طالبانو د حکومت د چارواکي د پیکنګ په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازنی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی خو د هغوی له حکومت سره یې غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندان خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادی راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته راخوشي شوی دی. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په 15 کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال راخوشي شوی چې لا هم یو شمېر نور افغان نور فعالان د طالبانو په بند کې دي او برخلیک نه دی څرګند. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بار شل لارې ننوزي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبري وکړې او هغه د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو ته اجازه ورکړي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له بری دروسه د غزې ترنګ محاصره کړي او نه پریږدي چې د سیمې ته چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسي خوراکي مواد او به درمل او د سون مواد داخل شي. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د اوکراین یو جګپوړی چارواکی وایي د هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوی بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري ملاشکو ازادي راډیو ته وویل دغه توغندي د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمنټ یو راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 الوتکې ضد یوه توغندي د لکېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تري تم شوي و مړې دي. نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راایستل شوي دي. د زاپوریژا والي ازادي راډیو ته همدارنګ وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او 8 اپارټمانونه ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به تر سره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي له روسیې سره د هیواد ستراتیژیکه همکاري او دوه اړخیزه سوداګري یوه تاریخي کچه ته لوړه شوې ده. نموړي پرون چهارشنبه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدی شي. د چین سین هوا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر ژور شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې و کمربند نوښت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګونه کړه او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دې نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماته ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته خپل لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو لدی خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بل پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نه کړي. د سازمان د افغانستان څنګه یو څېړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د هیواد ته ستنه کړی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورستر بلې را لنډیږي او د ګوتې په شمار ورځې ورته پاتې دي، یعنې د رواني میلادي میاشتې تر پایه.
په پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته په نږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونټ کې ژوند تیري، دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویل سوي دي چې د اکتوبر د یو دیرشمه نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یو هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پاوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلای کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو ډله کارپوهانو له پاکستانه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې دریمو هیوادونو کې د مشتیدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان د محل د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د ډله کې شاوخوا 2 لک د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او سمې ونړۍ والا موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 شپې اسرائیل تخپل یو ورځنی سفر ورسره تر هغه پایته ورسو چې وی ویل غزې ته د مصر لاره دې مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه تر لاسه کړه. بایدن د دې سفر په محل له حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکند ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیگانه وخت په خپل ایکس پانه ولیکل چې د غزې او لویدیځ غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د هغه خبره دغه پیسې به د 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کیږي چې د جګړې لپاره به ځای او اغیزمن شوی. هغه ټینګار وکړ چې د یو میکانیزم لاره به د یقیني کیږي چې د مرسته به عامو خلکو ته رسیږي نه هماسته. بایدن همدارنګ وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره خپل پورل پرانیزي تر څو د سیمې ته په بشري مرستو بار شلاري ننوزي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوې خنړې بریټ د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رويټرز خبري اژانس پوینا پر ال اهلی ارل عربی روختون سوی بریټ کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 او یا تنه وجل سوی دي. اژانس لیکلی چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شهر تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینی پوزي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
ده غزي خلک خوړو او بو درمل او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینه سره د لیدو کتو پر مهال له حقوقي وغوښتل چې د غزي ملکانو ته د بشري مرستو رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم لمخې لمرستو باید څارنه وشي. د غمرسته باید ملکانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر لاره غزي ته د بشري مرستو لیکت پیلې د لایشي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس دراپور لمخي پر همدې روختون د بریډ لکابل اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوي غونډه لاغوه کړې ده. ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوي و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې تر سره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړ کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تلبیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړ چې نو وړي به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه پیل شو چې حماس د اکتوبر پر 1 نیټه په یو نابرابره او غلچکی بریټ کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او ګڼ شمېر جنگلي د اسرائیل پر پوله هغه هیواته وروا وشتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلانو د وجل کېدو په خلای سوي دی. د دغه بریټ په غچ کې اسرائیلي پاوز پر غزې تاړنګ بمباري پیل کړي چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وجل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه شولې ده او ویل دي چې د اسرائیلي پوځونو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چاره لستونزو او خندونو سره مخامخ کړي.
او مخکله چې د ازادي رادیوي مجله واوري د هم د لنډي خبري برخې ورستای راپور د پکتیا کروندګر وای سکال شولو د تیر پرتله خ حاصلات ورکړي، خو که حکومتي او نور اړوندې ادارې ورسره د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سریاو نباتي درملو په برخه کې مرسته وکړي نو حاصلات به ورسره نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي بیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګني حاصلات ښه دي، خدا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
پر سوکل خبره داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لاند پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سکل الحمدلله خدای پازل دی، بس کام کام پټی کې چیرته شنوي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گزارې ولادي بالکل د پرسګل کونه سکل بخي یو په دوه خې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوندې داري او مؤسسي ورسره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډیریدلای شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینا سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته په درد نه خوري نو کدا هم کوري دولت موږ سره وکي نو کدا چې موږ بازار ته نقل کو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامتخیل ډنډ پټان جان خیلو او زینو نور سیمو کې خلک لبخوانه په خپل زمکو شولی کړي او ډیری خلک غټی وریجی پخوي. غټی وریجی ځینې پښتانه ډنډکی پولی چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادېږي. د لجمنګل یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
د خو ډیر پخوانه دود او کلتور دی چې ډنډکی په نوم یادېږي. د خو ډیر خوشولي دي، ډیر خلک شوق لري، ډیر په شوق او ذوق سره یې خوري. ملمانه راشی دلر وسهونه دی ملګری اندیوالان راشی بیا غد ډنڈکی ډیر شوق لري. موږ بیا د ډنڈکی ته جوړو ډیر شوق او مینې سره تر سره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکو او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیباریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبیده زیانمنې کړي.
زما ګران هرات لوی دلی دی لپرې جیبا داروهم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو لدی سره شغیدلې. زه
د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځه لا شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلې پرتی سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ ونندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داس نندارتون مخکې نه جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټونو شیدا دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې روسیو سلسله یو شمیر تاریخي آبیده زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جماعت یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات جامع مسجد یادولای شش که خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چی تاریخی تایلونه و آقا بور دیدلی دی همدار رکم دیدی داغ مناری چی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره ایل دل ده داغ رکم تاشت مادمی گی پنج منار و مشهور دی هرات دغه کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده.
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوې دي. د شاغلی دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.9 میلیونه او شپږ لک ډالر اوټړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا آویزان یه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غم جنو پریشان یه دسپینو سپینو اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا دشنو چایو سره د زعفران یې، دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یې، زما گران هراتا لکپری گوڑی پران یې، دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سرو دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سرو دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سور دے، الہی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے، دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یے، زما گران ہراتا لک پری گڑی پران یے، تمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے، اسپین اسپین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالا مال شي، د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د شوان د دنګ وننا رحکت آویزان یې، زما ګران هراتا لکه پرې ګوډی پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې، سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستانې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته ویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب سوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شرف الدین سجاد ویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسه غصب شوې وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینې چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیز لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولی کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسېدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضي برجونه جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله. د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي. په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی کاچاک. د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو لوی هڅ مو خبرو. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمو لیکلي دي. همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نه کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالې شلې پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څه خوام.
اتل پلاستر کې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دی وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلارا زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زور شوه. مور یې ورغله، ورته وی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډیر او سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کوم ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي د مسیر تایید کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. تا
ته مژړه دلته خزای دی ډیر سب زکړو زما مورچانه همیشه وای چې په وړکتون یا کودکستان کې خه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګری هم پیدا کولای شو هوا ل ل سن ورستا بیا لماشو
دا فن لیکوالو انلاین ټیم ورک پښپړل شو کې سو کې یو د لیکوال شی به کهسته د ډاکسل انګلیسي ترجمه کړی ده دا کیسه کورنۍ دنده نمیشه چې د شپاړون کې په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومان ته مناسبه ده
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو واړی خپل کورنۍ دنده تر سره کړي لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي د دې کیسې د شپاړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري سو د خپل ستونزو په حق لده ل کورنۍ او خونکو سره خبرې وکړي او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړي بلکې پوښتنه ترې وکړي او ستونزې درک کړي
د همدې کورنۍ دند د کیسې یو برخه به له اغلی د هیڅ څخه واورو
جمال وای خون کې زینی مورز په خوانځي کې يم او نیم مورز نور هم تاسو لمه غواړی چې کورنۍ دند تر سره کړم زه هم وخت یې راول تارتیا لرم غواړم خپل مور سره د کور په کارونه کې مرسته وکړم او خپل خور سره لوبې وکړم کله نا کله خو مې دومره کورنۍ دند ډیر شي چې نور ملګری کاپی کړم او بلبل ورځ درس هم را نه پاتې وي کله خو درسونه کې بيخي ګډ وټم د جمال خون کې یو شی به فکر وکړ او بیا د جمال لمر څخه بخنه وغوښته ویلې ما هیڅ کله دومره خبره ته پام نه وکړې جمال خو ټکو ته اشاره
په دې چم شوې کتابونو کې چې تر اوسه شمیر شلو تر سیشي لکه سو پرته ماشمانو ته معلوماتي آثار هم شته په دې اړه شاغله مومند وای
لکه د سمندر اړوند معلومات د سپوږمۍ اړوند معلومات د زلزلې اړوند معلومات د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشمانو د سیټ د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او تغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو
د افغان لیکوالو انلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نوومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو لنډیوالې ورځ سره سمون خوري چاپ کړي شغلی مومند ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلې ده شغله درمل لیکي چې داغلی ملال ل یو نیم غزل او یا ل یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای نور ټول شاعري واضح ده چې د وی مېرمنې احساس ده په دې اړه مې ل اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخه ته عملی توجه کړئ که په فطري ډول مو شیرونه هم داسې راخلي دي
مشټوله مژته ستوله چې د ادبیا په سر کې مینه لرو موږ شیرونه لولو اتا ډاکټر برمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیان صاحب وختای دی وو بشیم د کاروان سم شاعر نه دلسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم یعنی خپل زین دي ته ما د کوم څه چې شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کسته سپیاتی لوی پسدلی صاحب خدای تعالی دی وبخشي او غیز ما په تبجنس پوجمې کتابانی چې هغه وړه هغه لیکلې و وړه سره چې لیکلې و حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې ارڅ خپل دی
لکه څنګه چې تاسو د درمل سره مقدمه ته اشاره وکړل سه د نورو شاعرانو تاثیر طبي خبره ده په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي ل یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه
څوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي، د یغو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي، دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو بیا ل چې چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یو ژبه کې چې زاړه شعر نو ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانې پر راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي، شای تاسو له شعرونو متاثر وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اخلي ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بهو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او سنیوم دي، ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوی ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوی ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوی ده، بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلې یو نوی لور خپلې، دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفه ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده، او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور ده یو کنه یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه یو څه تغییر پکې کې، مثلا بلګې په ډول دا اوسنی شاعر به څه تاسو ته یاد کوم، دغه لري کلنه درې کلنه وو، دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله، زما یو ځوان خوري کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه بېخي هر سره صفات اسو تاسو ما خپل پلان ته چیر دی لیکلی زما شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي، ما شګنه دی اوس نه سم کولای، یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي، نو دا درې کان کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده د سړي ډیریږي، او بیا دا جغرافیه تبدیله سوی ده، هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي.
بله بله بله.
مثلا په افغانستان کې ډیر شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه؟
نه
نه، اته دلته پر موږ باندې بدلګي بدلګي. او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي څنګه؟ تاسو لدغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه، زما
یعنی د المارین ورځ ته مو شعر لیکلی دی، په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی، د دې ځای نه دا اروپای ورځ مې په کې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی،
دلته
د انجن ویشتان مې اتکړې دي، دلته به شو انځین جنې پوری جامې اغوندي.
یو
ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندار غل ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته، داس په زړه کې نه دي درتیر سوي سي هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه یې شاعر ډېر درک نه کی.
احساس کړې خو مې دا ډېر مې احساس کړې ده داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخښه، زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعري کې طبيعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه موخه دا و.
بلې، ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کوسه لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاسو یو ډول نو مال دغه تاثیر ستاسو شیر تر اخلي کنه.
نه ما دې پاتې پدې کړې د باران یو شیر کې یم شیر مې داسې ویلې دې سش کال موسم بدل دې سش کال موسم لکه کم عمره کوندې راشي بجړي دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا د وطن د هغه سره نشلولې دي چې څه تیریږم هغه وطن کې.
له درنې شاعرۍ اغلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زتی پالی ما لولی میکنه ستا ورستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن شکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نسته تنهایی نسته دادی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سر تل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما تکافیر غزل یما لولی می کنه شونده زدی پال یما لولی می کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورغلو او هلته مو له یو نندارتون خبرو. خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې ویاند ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې. د زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړي.
پس لبنده دی دا عزم خوشحال د خاطر جسم یا نیولی مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم. اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے په پختو سانگا کے کار کوم او اوس گواڈم چې نور د شبو او د کلتورونو پاڑا هم ډیر خ درس پختو زاکړو کرلو قبلو وروستا د علاقہ پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ډول په ټول هیواد په اړه دا معلومات را ټول کړه. ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو. او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کاوه. او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها، تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدي سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن پاړه کنه چې هر یو رسامۍ دي، هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا مازی د خلکو دی بلادت یادې بار د جوړ کړی و او موږ استاد هم ډیر خوشاله یم ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به وي زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل وو چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي د استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. دا زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو دا نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو د لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په مرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تیره په پلازمینه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تیره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک د ژوند منځ تر بللیم المنز می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کبي کتاب بي قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا
زر کیم پچغو د وخت نو پادر کیم اوس می داسیتا اوس می داسیتم پم زی بیا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا